پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي درې نیم میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون وخت په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د نت پرایس په وینا متحده ایالات به د غراز لخپل متحدانو سره په ګډه پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې لښ بګم ټولګي پورته نجونې لسانوي زده کړو منع کړی شوي او د سفر په ګډون برخزو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه نوی مرستیال پودزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې د کار کولو ته ژمن دی. خغلی پوتسل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې. د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستيال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یو نامه پر پاڼه خبر شوې افغانستان ته رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. آیسلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 40 میلیون آیسلندي کورونو چې 240,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا د آیسلند د مرستو چې په افغانستان کې به د ژوند ژغورنې په بیړنیو چارو لګیږي مننه کړې او ویلي دي چې په دغې مرستې سره له 2020 کال راهیسې له دې صندوق سره د آیسلند څخه واتمندانه مرستو اندازه 95 میلیون آیسلندي کورونو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر براوانونه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل غړو غوړي چې پر روسي فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوي سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلنکن چین ته هم خبرداري ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال رامین تولویو وویل چې خاغلی بلنکن به دا موضوعات د جمعې په ورځ د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي. خاغلی بلنکن نن د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې دای له خپل چینایي سیال وانګ یې سره خبرې وکړي خو دا تمنه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون د روسیه او بلاروس هغه غوښتنه رد کړه چې په لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. د یخی پر سر د هاکی د نړیوال فدراسیون بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیز نه د لوبغاړو خوندیتوب پریکړه ده. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پر اوکراین د روسیې تر برید څلور ورځې وروسته د فبروري په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیه او بلاروس ملي لوبډلې او کلبونه نشي کولی چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. ازادي رادیو او ری او د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښې خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی من عناسی ما جایی نانا تختون انا پینسل نشون نکلم شون شیشه ای کلم.
در وچکاله لامل پا میدان وردگو ولایت که هم خلق ده جور و چاگان و کندلو تخلکو مخه کرده چه ده مسئله نورستون زیگه ولیده.
دیموگ آسر چینا آلتا در طول خلقو برمی و ویلی و دیموگ و بای وچه کرده.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونیزه خبرونه کې به واوري چې د بهرنۍ مرستې له کمې دو سر د مخدره موادو د معتادانو د درملنې امکانات هم کم شوي دي.
چوار تو پتاویل مونږ نه سي په موږ یاره بوجاده خرڅ نه لرو چوارې کو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوو. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د لوی اختر په مناسبت د نوموړي خبر شوی پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلی هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې خو داسې مهال چې په عصري او دینی علومو یې ټینګار کړی له خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هیبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې و ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هیبت الله په اخترس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هیبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یو سرحدي خار توغول شوي خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. مولا هیبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې خو د اقتصاد پیاوړتیا بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. مولا هیبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ترجمانه بللې او له ژورنالیستانو یو وخت چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي خو په افغانستان کې خبري اعلان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبري اعلان په خپل سري ډول نیول شوی او شکنجه شوی دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبري اعلان بندیان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازبکستان ویلی چې د افغانستان لوري پرون 15 توغندي د هیواد په جنوب ختیځ کې پر یو سرحدي خار ګوټی شتل شوی خو چاته زیان نه رسولی دی. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې دغه توغندي پر ترمس خار کې لګیدلی او یوازې څلور کورونو ته یو څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلی چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي د ازبکستان چارواکو رسما څه نه دي ویلي. چارواکو دغه راز د هغې ویډیو په اړه چې پکې زیانمن شوي کورونه ښکاري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت چې ګاونډیو او نور نړۍ ته د افغانستان له لوري د نه ګواښېدو ژمنې کړې دي دغه راز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیره اپریل میاشت کې د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان څو توغندي شتې دي خو هغه مهال د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا ناسمه وبلله. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% خونځي ودانې نه لري. زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخو د نورستان ولایت چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې اکثره خونځي ودانې او سرپنا نه لري، خو له مرکز سره د غستونځ شریک کړي دا او هڅه کوي چې د غستونځ ژر هواره کړي. نور په دې رپورت کې
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو پونم منځنۍ خونځې چې لوګ دو کلونو رئیسی ویجاړ پروت دی، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې خونځې زده کوونکي وایي چې خونځې ودانۍ او سرپنان لري، په سختو لارو لکلي خونځې درازي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې خونځې رخصت وي. د عائشه په نوم د پنځم ټولګي یو نجلۍ وایي:
مختبی مناناسه ما ځای نه نه تختونه نه پنسل نه شون نه قلم شون شیشه یې کلم.
نو مولي وایي: خونځې مو لیکلي لري دي، زه غواړم چې درس وایم، خو قلمونه کتابچی او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن وسیدونکي هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځنۍ خونځي ته ودانۍ جوړ کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشاله یم که بیا دا باسي جنکان راشي یا ماشومان راشي درس وایي، ډېر خوشاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځنۍ خونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په خونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کلکیم نه لرو، نور به سوکیګانې خو بخین نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کینی او خپل درسونه وایي. موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو او هلته موږ سره نه فراشو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځنۍ خونځي مدیر محمد نور وایي په تیر جمهوري نظام کې هم دوی له حکومت نه خونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاو د برابرېدو غوښتنې کړې وي، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد دی چې درې سوه شاګردان کېږي. مرم دی باد او باران سره دلته راته کو هغه نشي کولی، که ازمن بس ګډوډ غوندي موږ دی هغه سره مشکل سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړي چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو لپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا. د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 خونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14000 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
و موردل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% خونځي ودانۍ نه لري. د ملګرو ملتونو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه له یوې لنډې دمه وروسته تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرۍ تر نږدې 40000 پورې ښځې اغېزمنې کړي، چې اټکل کېږي 2000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندواري مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندواري او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکې دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیسات ته اړتیا لري، او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتي اداري ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې خزو او انجنونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتي ټیمونه ایجاد کړي چې په کې خزینه روغتي پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانی او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره تنظیم ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید وایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شوي دي هغه ښځې دي.
د نسایا ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تیره پر امیندوارو ښځو بد اغیزه کړې او ډیرې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د وخت مخکې زیږون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایا ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تیر مخم ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزلې زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبن دا یو افت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې دغه ادارې په ورستو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنې پاملرنې په ګډون میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. روسي مرګونه زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د وژل شو کسانو شمیر له زرو زیات خودل شو او شاوخوا 3000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، بلینکن به په دې سفر کې کوم مهم مسایل راپورته کړي؟
او مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی بلینکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي. د غونډه د جولای په 8 او 9 نیټه د اندونیزیا په مالی ښار کې په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلینکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستلو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نور سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوی رسنیو ته ویلي بلینکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبرې وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا ته رانه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غلادانه پټه کړې او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلې دي چې د اوکراین غله بهر ته صادره نشي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له ملګرو ملتونو او ترکیې سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلې دانې قبضه کول رد کړي دي.
روسیه هم د جی شل د ډلې یو غړی ده. د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په غالب ګمان په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا بلینکن له لاوروف سره د کتنې نیت لري؟
دا ستامه نه کیږي چې بلنکن د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلنکن د 13 فبراير میاشتې لورستوي چې روسي پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي دا ممکن و یا مناسب وخت نه دی چې دواړه وزیران د سره وګوري، خو دا احتمال رد نه کوي چې ممکن په غونډه کې سره مخامخ شي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، امریکا د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د جیشل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. او اوس هم په مخکې اقتصادي خبرونو ته
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده، د یونامه په همکاري وزګارو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې روانې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې دا سازمان 2 میلیون کسانو ته د کاري فرصتونو د موندلو په هڅه کې دی. دې وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاری الدین محمد حنیف د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د یونا مالم رستیال ډاکټر رامیز الکبروف سره لیدلی او په دې لیدنه کې د افغانستان په ورستي اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د وزارت د ډاکټر الکبروف له قوله لیکلي چې دوی هڅه کوي د همکارو بنسټونو په مرسته 2 میلیون افغانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي، چې له دې سره به د بشري او عاجلو مرستو د پروژو مرحله د بنسټیزو پروژو مرحلې ته واوړي او د وړو او متوسطو سوداګرو په ملاتړ سره به بیکاری او غریبي راکمه کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست یونام له مخکینیو مرستو مننه کړې او له دې سازمان څخه غوښتي چې د بنسټیزو پروژو د عملی کولو لپاره د په افغانستان کې د فقر او بیروزګاری په ختمولو کې مرسته وکړي. د خوست او فراه په ګمرکونو کې انالوګ تلیف فعال شوه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د یادو تلو په فعالیدو سره سوداګرو، موټر چلوونکو او د ګمرک کارکونکو ته د دې ترڅنګ چې د وزن د تللو چاره اسانه کیږي، ورسره د وزن معلومولو او د عوایدو په ټولولو کې د فساد مخنیوي هم کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د فراه د ابو نصر فراهي ګمرک نوې فعال شوې تله 22 متره اوږدوالی او 10 لوټ سیلونه لري، او د خوست ګمرک تله 3 متره اوږدوالی او 8 لوټ سیلونه لري چې هر تله د 65 ټنه وزن د پورته کولو وړتیا لري. د مالی وزارت ویلي چې ډیر ژر به د نیمروز ګمرک او حیرتانو بندر کې هم د صادراتي توکو لپاره ورته تلې فعالې کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومنه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. مللای بشیر ته بغښو.
ډیپلوماټ خبرونې د طالبانو د ستري غونډې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده. اول نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. ورسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوښ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیره یې اسلامي دینی عالمان وو. شذو ته اجازه نه و ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیوال ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده. په ځانګړي توګه ورسته له هغه چې دوی د شذو واقعیتونو حقونه محدود کړل. د پنځم به په ورځ د غونډې په پایل کې د کابل پولی ټکنیک په هنتون د لوی جرګې تالار ته چیرمه د ډزو ژغونه واوریدل سول. ورسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبریالانو ته ویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډز کړي چې ګومان کېږي لاسي بم یې درلود، خو د زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته او په یو بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنگیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یو ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یو ډله شي چې مخونه پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای سوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یو کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب لورونکو اړوند راغلی چې دای ورسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه د کابل کتاب لورونکو په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی خو اوس د لندن په یو هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې نه شپېته کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په 18مه برتانیا ته ورسید او په هوایي ډګر کې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پر مختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د کیندنې له امله د اوبو سطح لاخته شوې ده. د ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو ویل لوی خو وچکالۍ او لبلې خو ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي او د څښاک اوبه هم په سختۍ پیدا کیږي.
دا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. دا یادو سیمو بزګرانو دغه ژوري څاګانی د وچخالی لامل وهلی دی. د سید آباد ولسوالی اوسیدونکو حمید الله آزادی راډیو ته ویل چې ژوره څایه د مجبوری له وجې کیندلې ده. د دې په خبره چې په سیمه کې ویالی او چینی وچې سوي دي.
څاخه خو وچکوري به خېر ډیره زیاته ده. خارج ډیر دستونه سم خو مخ دی دلته او چینی څې ویالی چې ټولې وچې دي برسیرا ټولې شمسی دي او شپاوره چالوم دی وی.
خدغه ژورو څاګانو که څه هم لوی خو د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینی هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دې په سیمه کې چینو مخکې شو بلرلې خو کله چې د دې له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دې چینی هم ورسره وچې سولې.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې موږ اوبه وچې کړلې او دوی برمې وویل په شمس باسې خو ډیر تاوان موږ ته کړی. موږ ته خدا د ادبي والی دي موږ دواړې وچې نو تاوان یې څه دی.
د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق د پاره یو اساسي فکر ولري. اوس موږ دغه د جمهوریت په وخت کې موږ دغه بند سروې هم شوی او موږ انجینرانو له خپل نماینده د کلی ټول هغه پکې شو خاطي اوس خبر ورونه شو بیرته نو د ګوربت بند جوړ شوی دی. موږ د کرتو او سیرابو ټول سوالې پر ګټه ورته مې ده.
د افغانستان د اوبو لوی ستونزه وچکالی ده چې پر مهال پر کرنه سربیره په لوی ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخت وچکالی په افغانستان کې ناورین جوړولای سي ځکه چې د کلي او بانډو ډیرې اوسیدونکو خپلې لمړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
د اوبو د سطح د اټیټي دو ستونزه یوازې په میدان وردګ ولایت پورې نه ده تړلې بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې چې وچکالی ده دا ستونزه شته. اوس به ستاسو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو پریښي دي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. فضل السلام زموږ د ننګرهار ولایت د سارک غلجي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پریږدم. دالته نوی ټوکنې شروع شوي دي. د انجینران راغلي دي پونډې توزیع کړي دي. پونډې غریبانانې پریښي دي. غونډې مالدار خپل منځ کې تسنډ کوي.
سلامونه نیکې هیلې ازادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کې په دې خطر چې هغه خپل ځان لپاره د خپل دوستانو لپاره د خپل خپلوانو لپاره او ویشي او هغه مستحق نه دی او هغه تی ورګي باید چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی د دې خبر نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې ټول افغانستان کې باید بشری حقوقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي مؤسسات دي او که شخصي وي هغه ټول باید د خور غریب مظلوم سره چې مرستې کوي باید په خپل لاس یې وکړي او نه د دوی په لاس باندې ولې دوی چې دي په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه ویشي نو دا زمونږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه استاسې سره وصل یم. د حکومت لړپورو چرواکو څخه همدا هیله ده چې په خوست ولایت کې په چروایو کې یو رقم ناروغي خپره شوې ده. هیله کوم چې دا هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کېږي او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي دې ته دوا دپوره درمل او باید پیدا کړي چې دغه علاج وشي او خلک د دغه مرض څخه وژغورل شي. په درناوی مننه. خوشحال اوسه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخت په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هر برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوی مرستیال پورزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې د کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پورزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یو نامه پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د 40 سترو صنعتي هیوادونو جی 40 غړو وغواړي چې پر روسیې فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوې سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلینکن چین ته هم خبرداري ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولو وویل ښاغلی بلینکن به دا موضوع د جمعې په ورځ د اندونیزیا په بالی ښار کې د جی 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخت کال به افغانستان د نشئی موادو د نړیوال بازار برخلیک ټاکی.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سخت کال د پخوا په پرتله ډیر کوکنارو کرل شول.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د بهرنیو مرستو له لګوالي سره د معتادینو د درملنې اسانتیاوي تر نیمایي لګې شوې دي.
امارات اسلامی چراغله ده د 80 بستر کلینیک ته چموش په خپل زه 2-3 واره ورغلم چوار څه په تعویل مونینس.
دا چې نشئی مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره غیدلی یو.
مخدره مواد د مایع کې ګډیږي باعث دي کی چې په وخت هغه مایع توی شي کړی چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم البته کمبود د اکسیجن سره موجی کیږي او وغیر په نتیجه کې مری او سخت کیږي.
د حمید الله په نوم یو معتاد وایي ځکه معتاد شوم چې ملګرو راته ویل نشه سړی خوشاله ساتي.
د خپل نشایو نمرګرو بوانې مو ته پلان تړل او ځانې توپاک چنټه سي بیمړ کوونې د توپاک چنټه بتنويسم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زمون پانتون خلاصو اوس کور تزم فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم علی شاری موري
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه نړیوال بازار ته د نشه یي موادو وړاندې کولو او غوښتلو کمول د طالبانو حکومت د چلند په څرنګوالي پورې تړلی بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې بشري ناورین ته په کتو سره دا امکان سته چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر شي، خو د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو پرته ادعا کوي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو تر ویجاړېدلو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوې او په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډېر سوی دی. که څه هم د UNODC په تازه راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو جوړول روښانه نه دي بیان سوي، خو پر دې ټکي ټینګار سوی چې نړۍ ته د نشه یي موادو وړاندې کول او غوښتل په افغانستان کې د نشه یي موادو د جوړولو په ډیروالي او کموالي پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلي وایي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ په نړۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې ډېرې کړي دي.
Instability from Ukraine to Afghanistan.
La Afghanistan khaniwali bi atar Ukraine wa Afrika puri bi subatai da hugo khalkush mir der kadai che mrastutar ti aladi. Nanangaw nu tskhardak badasi waziyat ke da nashai mawad karobar pa chatakai sara da prakhilo pahal ke dai.
During these challenging times.
Katsaham da UNODC dare pa jira pur ki pa Afghanistan ki da khpul faaliyatuna da sarangwali aw malumati sachino yadawana na da kare. Kho pa jira pur ki da asavi chi دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې دا معلومه کړي چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه به منفي او که به مثبتې پایلې ولري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه بریالي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې سږ کال د پخوا په پرتله په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریخ راټول سوي او زیرمه سوي دي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سکل د پخوا په پرتله ډېر کوکنارو کرل شول. که په راتلونکو 15 کلونو کې هم کوکنارو نه کرل شي په افغانستان کې د سیمې او سیمې هاخوا هیوادونو لپاره کافي تریاکو زیرمې شته. د زیرمې کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې او استخبارات چې یوه شبکه جوړه کړي د دوی په واک کې دي او د دوی په ملاتړ تنظیم کیږي. دا شبکه له افغانستان څخه بیا تر روسیې او اروپایي هیوادونو پورې غځېدلې ده.
که
څه هم د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د مشر په فرمان کې د نشه یي موادو ټول ډولونه شامل دي، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو د دوام په اړه خورا ډېره اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ په خلیجي هیوادونو کې هم تازه د افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو یو بازار د جوړېدو په حال کې دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی مرستو کمیدل د دې لامل سوی چې د نشه یي موادو غوښتنې کمیدل او روغتیایي پروګرامونه زیانمن شي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم له دوی سره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د معتادینو د درملنې ادارې داسې مهال د خپلو مالي امکاناتو په اړه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوي چې د نورو بحراني هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشه یي موادو غوښتنه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چوار تو پتایویل مونی نیست پای مور یار با جا دا خرطی نلرو چواری کو
جانباز دا چلورو کالو را حسی نشه کوی دای لشپگو میشتو را پدیخ و حدسه کوی چی دا معتادینو دا درملنی پیو مرکز که زن بستری کدی خو پدی موده که چی هر دروازه تکولی چا مثبت جواب ندیور کدی
امارات اسلامی چی را غلی ده دا اشتاد بستر کلینیک تا چی مور پا خپل زد دو دری وار وار غلی ما چوار تو پتایویل مونی نیستی زمان مولی مونی نچه وازه دی لغا عملیان ورغلی وای مور یار بو جا دا خرطی نلرو چواری کو ولی نلرست وای در مخو چو او چا کما کوای واسی مور نلرو چو دلتا دیو نپر خرطی مور نلرو یار نپر پا تاویل ننسو
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې هغ راپور چې و اونې مخ کې خبر شو پکې راغلی چې د محل په نړۍ کې 280 میلیونه معتادین ژوند کوي په دې راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هغه هیوادونو کې چې له کړکېچ سره مخ دي د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او پر دې ټکی ټینګار شوی چې په دې هیوادونو کې معتاد ځوانان او ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري د نجات مرکز د نشئی موادو غوښتنې کمولو د برخې مسؤل محمد امان روفی وی د بهرنی عمرستو کمیدل د دل عمل شوی چې د دوی بستر کیدونکې ناروغان سم نیمایی را کم شي
در سال 2022
موږ د 2022 میلادي کال لپاره هدف ټاکلی و چې د 1550 ناروغانو درملنه به کوو خو له بده مرغه د کافي بودیجې د نشتوالي له امله زموږ دا پروژه وځنډېده یوازې یوه میاشت پاتې ده موږ ونه شوای کولی چې خپل هدف ته ورسیږو اوس 591 ناروغان درملنې ته چمتو دي خو له بده مرغه چې موږ پیسې نه لرو
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په ښځو کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د هرو دوو کیمیاوي یا NDMA نشئی موادو له معتادینو څخه یوه ښځه ده خو د نارینه په پرتله ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤوله ډاکټر شایسته حکیم وی نه یوازې دا چې د بستري شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې اقتصادي ستونزې لري بلکې څو میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي
فاکولا د وضعیت اقتصادي مرکز خراب
د مرکزونو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د لشي مواد غوښتنې کمولو برخه په بشپړ ډول هیره کړې ده که څه هم نړیوال روغتیایي سازمان د اروپا پارلمان او یو ان او ډی سی استازي زموږ دفتر ته راغلل او ژمنه یې وکړه چې د کارکونکو د ماشونو په برخه کې به همکاري کوي ځکه څلور میاشتې کېږي چې زموږ کارکونکو ماشونه نه دي اخیستي او د ناروغانو خواړه هم کم شوي دي خو تر اوسه د ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي
ملګری ملتونه داسې مهال د معتادینو د روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له 9 میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو له مخې په وروستیو میاشتو کې ډېر با تجربه او متخصص کارکوونکو یې د میاشتني معاش نه اخیستلو له امله خپلې وظیفې پریښي او یا له افغانستانه بهر تللی دي
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلا وکړو
راځه راځه په ښه وخت کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ په یو دود څوک نه معتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي نشئی مواد په معتادو امیدوارو خځو کې د غنو ناروغي او روغتیایي ستونزو لامل کیږي چې له دې روغتیایي ستونزو څخه یو هم د ماشوم نقصان او تر وخت مخکې د ماشوم زیږیدل دي دا چې نشئی مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي څه ډول نشئی مواد ماشوم زر نقصانوي او په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان د مخنیوي لارې چارې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان لاملونه څه دي
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی.
تاسو د نشې موادو خبره وکړه چې دا پر جنین باندې زیات تاثیر کوي او بالاخره د نقصان سبب کیږي په امیندوارو ښځو کې، د دې لامل څه وي؟
کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بے وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه ده هغه ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بے وخت هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
مواد خو ډیر زیات دي، نشه یي مواد مختلف ډولونه لري، په دې کې کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر د نقصان سبب کیږي؟
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولې تر میتامفیټامین شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې د استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. د تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم په مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کیږي.
د حملګی یا د امیندواری په کوم میاس کې یا په کوم وخت کې زیات خطر د نقصان موجود ده؟
مجموع کې د حمل پروسه چې ده تقریبا درې ترمستر، اول ترمستر، دروم ترمستر، دریم هر ترمستر درې درې دورې. په دغه اول دوره کې چون یو نطفال د تولیدیږي، نو د اول ترمستر کې دا ډېر خطرناک ولې چې مثلا یو دیوال یو چیرته جوړ کې هغه تاده وي کوږي، هغه پایدار نه پاتې کیږي، خرچه پکیږي. په دې کې مخدره مواد نه پرېږدي چې دغه صحیح د فیزیولوژي نگاهنه دغه پروسه صحیح شکل سره مخکې وړي او باعث د معیوبیت کیږي. ډیر چې نقصې په د اول مرحله کې ډیر نقص کوي، دوم مرحله کې چې د درې میاشتو ته شپږ میاشتو پورې د کوم ډیر نوبل چې د کې اعضا جوړي مخدره توکي د مور وینه کې ماشین باندې هم بد اغیزه کوي. په درېیم ترمستر کې هم نقصانات شته، نو کټګوري کې اول کې ډېر نقصانات، دوم کې دریم کې بیا په تدریج سره داسې نقصانات، یعنی بې نقصان هیڅ دوره کې نه.
هغه معتادو ښځو ته چې امیندوار دي هغوی ته متوصیه څه ده تر څو چې دغه د نقصان سره مخ نه شي یا ماشوم سقط نه شي؟
مخکې ځینې نفر تصمیم نیسي چې مثلا طفل یا ماشوم دنیا ته راوړي، خاص شرایط لري، مثلا آرامی د سمینه نگانه، د اقتصادی د نگانه، د تغذیه د نگانه، یعنی د ماشوم رول او سالم فضا ته ضرورت لري. یا په چیر یغه فامیلو کې چې یا پلار یا مور روغ دي، نو زما پیغام سره چې شو د مواد د قطع کړي ني او د رواني نگانه، جسمی نگانه، د صحیح روان او سالم جسمونه لري، نو دا هیڅ کله د حمل کوشش دی ونه کوي. ولې چې کله چې ماشوم دنیا ته راوړي مخکې مرض وکړو چې هیڅ نه رواني امراضو مثلا ډپریشن یا خفګان یا انزایټي یا نور د لیوانتوب احساس د سره موجې کېږي. په دوم مرحله کې چې کله د مواد قطع ځان ښه تغذیه کوي چې دوی ماشوم د سوی شکل نه او د سک نه جلوګیري وشي. که چیرې دواړه زوجین مور او پلار په مخدره موادو اخته وي، مخدره مواد استفاده کوي، باید دواړه تصمیم ونیسي چې دا مواد قطع کړي. چې مور مخدره مواد قطع کړي، پلار په تړلې فضا کې یعنی په کوټه کې مواد استفاده کوي، بیا هم مور غیر مستقیم شکل سره دغه مواد تنفس کوي او سلامه ماشوم ته ځي.
آیا په هدالاست؟ آیا په هدالاست رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوې قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د خوست ولایت حمید الله په 14 کلنۍ کې لمړی چرچی او بیا ورو ورو خیخی او نورو نشې موادو ته مخه کړه، او 15 کال کې چې نشه کوي. حمید الله چې اوس په یو روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې پر نشو یې ډېری پیسې لګولې دي. دا چې حمید الله ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې مختکیسه کړې ده.
اول هم باز چار سے نہ شروع اکڑے نہ داس بیا شیشا شو یا بیا م داس گلای خوڑے دا تری مڈول شو زیگاو شو بس ونی مر گری بول وچ یعنی ڈیر بس رکھا پاو بی وچ روشا دا شای و کا زلب دے یعنی بس خشول بشے نور مدا ان دیا پے کر نہ لا رل جانی مون بدا سے ز تزو تبیائی تبوت بس ای وہ وقت پورے بس مون زلا خوشل کیا و لورا بس چ وظیفم خاتم شو دا ان خفگان سر مو ہم کور کې یعنی مشکلات به زیات بود، پیسې به نه رکبلې چې ته نشه کوې. داسې یعنی ورونو شای هم نه ده وړه، خو خپل یعنی شخصي توپنچې مې ورسره وې، دا مو خرڅې کړې دي، د هغې نشې ته ګرنټونه به ورسره وو، دا مې خرڅ کړې دي. ما ورته وویل چې دا مې خپل شای ده، بس دا به خرڅ کړو، ما به بس پیسې په نشو باندې ورکولې. ډېر باندې مشکل سره مخامخ یو د خپلو نشایونو مرګرو به ونې مو ته پلان تړله و جانې توپاک چنټه سې بې مړ کړو ونې د توپاک چنټه پهتې نویسو دومره هغه کړم چې وایا ډزولم خو الله پاک باش کړم زون مې خلاص کړو مخته مو ذهن ښه ټیټ وهو چې په نشومه برید وکړو ونې درسونه هر څه غیره نه پاتې شول ذهن مو ډېر کمزوره شو کورنۍ چلن والا ډېر ضعیف شو چې یعنې مخته مې څومره قادر ایزاد پو چې په نشومه برید وکړو نیم په نیمایي شو خو هغوی به ویل به چې بس تاسې یعنې نشه ما کم و به بس دلته نشه نشوانه اخیر دا یعنې بس په ظلم زیاتی باندې دل یې روست ډېر زیات زیاتی ووهلم یعنې په ولچکو کې راوړم دې ځای ته مور پلار یعنې ډېر راته خفه و چې دا به اوس کوم ځای ته وري ما چې دل یې روستم یعنې بستر یې کړم اوس شکر الحمدلله بس یعنې جوړ تیور شوم دومره والله خو مې پیل حل نه دی کړی خو یعنې پلور کابل اسه ګړی دی چې دې ځنه چې روز انشاءالله ورو به دې ته وکم ښځه به دې ته وکم خو چې لوره دې کورونه لو سوفله چې د کوم کې
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې فرید د پوهنتون دی وټولګیوال کر ملم کیږي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ځوان بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا پخله کلویږي دا چې فرید ولی او څنګه بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اجمالا ماخام د جبار کرم میلمانه یو زموږ استاد سي د پانتو نور ماشينين هم میلمانه کړی دي تام را سره لاشه
یاره فريدا که زما منینو له جبار لری ګرځه پانډيوالي نارزي
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډيوال دی ولی پانډيوالي نارزي
جبار چرسي دی دا سينوي چې خدای مکا تام پنه شور سره اخته شي
زه تا ته دومره ساده ښکارا شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم
ساده نه یې خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم
څه اندېښنه لرې
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټس کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره
څنګه سره وراره او کاکا دي زه خو هېڅ پوه نه شوم
مطلب مې دا دی چې اکثر ځوانان اول سګرټس کوي او بیا په چرس وخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی
فری ډیر میړانه یې الګ دی پانډي والی ارزي زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی زه او ته څه کو بابا
یوازې چرس نه دی پرونی د پانتون مخته لیو پوډری سره باندار کاوه دا سینوی چې پوډری شوی وی او ته به نوې خبر
نو له پوډری سره خبرې کول خو بد کار نه دی فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي او چرس خو زه عادي کار دی نور ماسلین هم څکوي
نور استا خوخه ده زستا لپاره وایم دا سینوی چې پنشو اخته شي خدای مکه هم به پانتون در نپاتی وی او هم بل ژوند ته باشي
یا رجمال جانا تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم غم مکه وازه په هر څه پوهیږم
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به دا غوشي
که مېلمستیا ته را سره نه ځي سم راته ووایه چې نه ځم دا څه مانا چې جبار چرسي دی فلانه دی او ډینګه دی ځانو چې ته نه ځې زه لاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي
زه پوهیږم
اوکه
اجمل يم د فريد د پانتون ام سنفي السلام عليكم موري
وعليكم السلام زو استړی مسه
خير يو سي موري تم استړی مشي
راځه زو کوته ولارڅو د ډوډۍ وختي
نه کور ته نظام را باندې نه وخت کیږي زمون پانتون خلاصو اوس کور ته زم فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پاماني به هم ورسره وکړم. ولې ژاړې مورې؟ څه خبره ده؟
کاشکې زما سوی تا په شان روغ او جوړ وای.
ولې مورې؟ خدای دې خیر کړي. په فرید څه شوي دي؟
فرید په پانتون کې د یوه انډیوال له لاسه چرسي سوی په رخصتۍ کې چې کور ته راغی د یوه پوډرې سره یې انډیوالې شوه. بس هغه چې دی موږ سره پوډرې شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوست خو بېرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړه به وي هم به که ژوندی وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.